دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د بشری حقوقو د سر د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د یو تازه رپورټ له مخې د ترکیه حکومت په زرهاو افغانان له خپل سرحد نه بیرته د ایران په لوري دیکه کړی دي او اجازه ورنکړه چې ترکیه ته داخل شي. دا نړیوال سازمان پرون د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې له افغانانو سره د ترکیه د سرحدي ځواکونو د ناسم چلند او بد رویې په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دا نړیوال سازمان وای چې د تیرو اتو میاشتو په موده کې د ترکیې حکومت په هوایی الوتکو کې افغانستان ته 4,000 هغه افغانان بیرته ستانه کړي دي چې د ایران په شمول په بیلابیلو لارو ځانونه ترکیې ته رسولي وو. د دې رپورټ له مخې نهو میاشتو کې د ترکیې لخوا د افغانانو په راشړلو کې 150% زیاتوالی ملاحظه شوی دی. یوې امریکایي مؤسسې تیر کال د اگست په 18 له افغانستان نه د بهرنی ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد د امنیتي وضعیت په باب په خپلې تازه ارزیابۍ کې چې د پنجشنبې په ورځ د عقرب یا لړم په 26 د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړي ویلي دي د القاعدې او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په شمول ټرورستي سازمانونه چې دا وخت په افغانستان کې حضور لري په پراخه پیمانه د امریکا ګټو ته د خطر د متوجه کولو ظرفیت نه لري او نه د افغانستان له خاورې نه د باندې د غټو حملو د سرته رسولو توان لري. د ټیرریزم پر ضد د مبارزې د ملي مرکز مشر میرمن کریستین ابیزید په دې اړه د کانګرس غړو ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په مهال وویل که څه هم چې القاعده او د اسلامي دولت ډله اوس هم د امریکا په خاوره باندې د بریدونو د سرته رسولو نیت لري خو دا وخت دومره توان نه لري چې د افغانستان له خاورې نه کومه غټه حمله وکړي. د نوموړې دا څرګندونې د هغو یو شمېر لوړپوړو امریکایي مامورانو له څرګندونو سره ښکاره توپیر لري چې له افغانستان نه تیر کال د امریکایي ځواکونو د راوتو په تعقیب د افغانستان له خاورې نه د متوجه خطرونو په اړه کړې وي. تاسې زمون غږ د واشنگټن نوري په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا وینما د استازي مرستیال مارکس پورزیل ویلي دي چې یو سوله ییز او باثبات افغانستان داسې یوه ټول شموله سیاسي بهیر ته ضرورت لري چې دغه هیواد د ټولو ولس په ځانګړې توګه د ښځو او اقلیتونو حقوق پکې خوندي وي. پورزیل دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د فاریاب ولایت ته د سفر نه وروسته د ټویټر په پاڼه په یوه پیغام کې کړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی ټامس ویست وایي چې متحده ایالاتو د 2022 میلادي کال په دوران کې له افغانانو سره د خوراکي موادو په برخه کې د مرستې په لړ کې د بل هر هیواد په پرتله تر ټولو زیاته مرسته کړې ده. ټامس ویست ویل چې امریکا په روان میلادي کال کې د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP سره 380 میلیونه ډالر مرسته کړې. د اقتصادي چارو لپاره د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان بانک د باثباته کولو د کمیټې په شپږمه غونډه کې په خپلې وینا کې ویل چې اوس افغانستان د بهرنیو او کورنیو پانګوالو لپاره یو خوندي او مسؤون هیواد دی. د دې نه مخکې په مطبوعاتي رپورټونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې د پخواني مشر رحمت الله نبیل له قوله ویل شوي چې ملا عبدالغنی برادر دوبۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. په زرهاو قهرجنو احتجاج کوونکو د حکومت په خلاف د مظاهرو په دوران کې د ایران لویدیځ ولایت مرکزي د خمینی په ښار کې واقع د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکي او پخواني مذهبي مشر آیت الله خمینی پلرني کور ته اور واچو. دا کور چې ایراني چارواکو د نوموړي په یاد په یو دولتي موزیم باندې بدل کړی و د فرانسې د خبري اژانس AFP د رپورټ له مخې د اور د اچول نه وروسته لمبې پاس په فضا کې لیدل کېدې. ویل کېږي چې خمینی په همدغه کور کې زیږېدلی و خو د ایران نیمه رسمي اژانس چې د سپای پاسداران انقلاب سره نږدې اړیکې لري د خمینی د کور د سوځېدو د پیښنه انکار کړی دی او وایي چې موزیم اوس هم د سیلانیانو په مخ خلاص دی. خو د رویټرز خبري اژانس او د فرانسې خبري اژانس وایي چې دوی د خمینی د کور د سوځولو په اړه ثقه معلومات لاسته راوړي دي، خو په فوري توګه نه پوهیږي چې څومره زیات تاوان ورته اوښتی دی. لبل خوا د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې ایران خپل خارجي دښمنان په هغه هیواد کې د یو کورنۍ جنگ د پیل کولو په هڅو تورن کړي دي. څارونکي په دې باور دي ممکن چې د ایران امنیتي ځواکونه کورنۍ جنگ د مخنیوي پالمه د مظاهره چانو د ځپلو په خاطر نور ظالمانه اقدام وکړي. لبل خوا د چهارشنبه په ورځ نامعلوم حمله کوونکو چې په یو موټر سایکل باندې سوارو د ایزه او اصفهان په ښارونو کې په دوو جلا جلا حملو کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو په شمول نه کسان وژل. ایرانی چارواکي سمدستي پړه د هغو ټررستانو په غاړه واچوله چې د دوی په باور متحده ایالات او نور لویدیز قدرتونه یې تر شا ولاړ دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله میرمن کمالا هیرس چې په بینکاک کې د آسیا او پاسفیک د سیمې د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا اپیک د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي، د شمالي کوریا لخوا د پنځشنبه په ورځ د اوږده واټن بالیستیکي توغندي له ورکول نه وروسته په سیمه کې د خپلو انډیوالانو یو بیړنۍ غونډه راوبلله. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي وی ډاکا سوارا چې له میرمن هیرس سره ملګری د وای چې د شمالي کوریا د اوږده واټن د بالستیکي توغندی د جاپان له ساحل نه صرف 200 کیلومتر لري په سمندر کې ولوېدو. میرمن هیرس د غونډې له پیل کېدو نه مخکې مطبوعاتو ته وویل چې د شمالي کوریا د چارواکو دا عمل د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له څو پرېکړو نه ښکاره او بربنډه سرغړونه ده. په دغه غونډه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال نه علاوه د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نوی زیلاند او کاناډا مشرانو هم ګډون کړی و. جمهور رئیس جو بایډن د پنځشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو او د مکسیکو د جمهور رئیس اندریز مانیول لوپیز اوبراډو سره له ملاقات نه وروسته د هغوی په ویاړ میلمستیا وکړه. په سپینه ماڼۍ کې د هغوی د سرمشریزه غونډه د 2018 میلادي کال نه وروسته مهمه مخامخ غونډه وه. د بایډن اداره وایي چې د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان چې په 2018 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د واشنگټن پوسټ د لیکوال او سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو په دسیسه کې یوې امریکایي محکمې ته مطلوبو له قانوني بازخواست نه مسؤلیت لري. په عراق کې د ګاز د ټانک د چاودنې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر کسان روبل شوي دي. فرانسې د خبري اژانس د عراقي چارواکو له قوله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې دغه پیښه د عراق په شمالي ښار سلیمانیه کې شوې. اژانس وایي چې د چاودنې له امله د دوه پوړیزه ودانۍ یوه برخه سوځېدلې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو دفتر سیګار په یو تازه رپورت کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا د واقع وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، د سولې خبرو ته د طالبانو نه لیوالتیا او په جمهوری نظام کې د طالبانو پر ادغام، د غنی د حکومت ټینګار د افغانستان د مخکنی جمهوری نظام د ړنګېدو لوی لاملونه دي. سیګار په داسې وخت کې د مخکنی جمهوری نظام د ړنګېدو د لاملونو په اړه خبر ورکړی چې د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې د ترګری مرکز مشري کریستن ابيزيد د امریکا د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د افغانستان د بیرغون لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو دفتر یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د مخکنی جمهوری نظام د ړنګېدو شپږ لاملونه روښانه کړي دي. افغانستان څخه د امریکا د واقعي وټلو پاړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبان په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوریت نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د طالبانو نه جوړ جاړې دی وی خاصي او وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په ورستۍ پاشل کېدو کې سهم بللې دي. خو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له سینن سره په مرکه کې چې د اگست په 14 نیټه خبره شوه، په دوحه کې د امریکا او طالبان د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته کړ چې د خبرو اترو د ټول اصول څخه پکې سرغړونه شوې دي.
موافقتنامه دوحه کې امریکا مستقیما با طالبا با حذف دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حذف افغانان ایمایه را امضا کرد، در اولویت قرار داره و تسریع بخشید سقوط دولت و اطمینان سیاسی، نظامی، اجتماعی و بین المللی بر طالبان داد که اعتماد به نفسشان بیشتر شود که از طریق زور وارد کابل شوند.
بلخوا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری ضد څانګې مشري کریستین ابیزایت د امریکا د اساسو مجلس د کورنی امنیت کمیټې د پیوې سیمایي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې تاوتریخواله او افراطیت لا هم د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی.
کوم ګواښ چې د افغانستان په اړه ډېره اندېښمنه کړم، هغه د داعش د خراسان څانګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ نه تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې ده. دوی ان افغانستان نه بهر ورڅېرمه سیمو کې ځینې بریدونه کړي دي، او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو بریدونو لمن پراخه کړي.
د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یا د کمیټې ته وویل چې د اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته اندېښمنه ده، ځکه د په خبره چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې له ننګونو سره مخ دي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته په کتو او دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړی یو، او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
بلخوا روسی چرواکو د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ په نوم جوړ شوی سیمایزه غونډه کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو پر موجودیت اندېښنه خودلی او دغه هیواد امنیتي وضعیت ورستربلی خرابیدونکې بلل دي.
موږ ټول د افغانستان وضعیت ته په یو ډول ګورو، ټول د دې په لوي دي چې له قومي او سیاسي اړخه یو ټول شمول حکومت جوړ شي، خو پښتنه داده چې څنګه به جوړیږي.
د طالبانو حکومت د مسکو فرمټ غونډې په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ چا په وړاندې نه کارول کیږي، او د داعش ډلې د لمنځړلو لپاره لا دمه خلاص په کار شوې دي. طالبان د مسکو فرمټ غونډې ته نو بلل شوی او لامل یې په خپلو ژمنو عمل نه کول خودل شوی دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹنہ خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مه هیروئ.
قدر منوریدونکو، لا اویا و زیاتو افغان پنګوالو شاوخوا 15 کاله مخکې په کندهار کې د 50 میلیونو ډالرو په پنګونه د سونا فارما په نوم د درملو د تولید د فابریکې د جوړولو کار پیل کړی دی. اوس د سونا فارما د فابریکې مدیر هیئت رئیس محمد سعید صادق وایي چې ټاکل شوی د فابریکه به تر راتلونکو درو میاشتو د درملو تولید پیل کړي. دا چې په فابریکه کې تولید کوونکي درمل به د نړیوالو معیارونو او د کومو درملو د شرکتونو پر اساس تولید سي. په کابل کې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې اړه او ځینو نورو مسایلو د شاغلی صادق سره مرکه کړې ده.
فرما د درملو جوړولو فابریکې په اړه کوم معلومات راکړي چې د دغه فابریکې د جوړولو چارې کوم ځای ته رسیدلې؟
زه د سنو فارما د هیئت مدیر په نمایندګۍ باندې دا وضاحت غواړم چې تاسو درکم. نو فارما الحمدلله 80 کس ملي تجارانو په نوښت باندې په کندهار کې په فعالیت شروع کړی د شپاله د مخه، یعنی د 2019 په جنوري کې. اوس د دې فابریکې الحمدلله 90% کارونه مخته تللي دي، او انشاءالله موږ او تاسو به ډېر ژر د دغې فابریکې د افتتاح په مراسمو باندې شاهدان اوسو انشاءالله. امید خدای ته شته چې روانو دوه میاشتو کې انشاءالله نهایت جنوري 2023 پورې موږ افتتاح شاهد اوسو. په دې فابریکه کې 15 لینه فعال کیږي، یو لین د ټابلیټ د جوړېدو، بل د کپسول او د سیرو، بلرم د تاشو یا مستاسی په امیانا اصطلاح باندې پوډی چې جوړیږي، او پنځم ډرای پاوډر انشاءالله په دې فابریکه کې به تولیدیږي.
تاسو ویل چې دا یو نه زیاتو پانګوالو په دې فابریکه کې پانګونه کړې.
50 میلیونه ډالر سرمایه گزارانو چې دلته سرمایه گزاري کړې. موږ په پلان کې لرو چې 50 میلیونه ډالر ته خپله سرمایه گزاري ورسو. البته په دې کې لږ وضاحت غواړم چې ورکم، موږ په درې پاسه کې 50 میلیونه ډالر سرمایه گزاري تلن. زموږ یو پاس فعال دی، د دوام پاس د افتتاح مراسم انشاءالله نږدې کېدونکي دي، او دغه دریم پاس په مجموع کې بس نو فارما 50 میلیونه ډالر سرمایه گزاري کوي.
آیا تاسو په بهر کې د درملو د کوم شرکت څخه د درملو تولید لپاره کوم لیسنس ترلاسه کړی دی؟
نړیوالو ادارو څخه د لیسنس اخیستل د تولید څخه بعد هغه د تولید ظرفیت، د تولید صلاحیت او د تولید کیفیت څخه کتو سره انشاءالله هغه موږ ته لیسنس راکوي. البته اساس زموږ د WHO پر معیار باندې پروسوي. کوم کمپنی چې موږ ته هغه راهنمایي کوي هغه د WHO د معیار مطابق نو فارما راهنمایي کړي، او الحمدلله تر دغه وخت پورې پس نو فارما کې د WHO معیار مراعات شوی دی. موږ بهرنۍ کمپنیانو سره په تماس کې یو وارې غالباً احت راغلی دی، یو وارې 2009 کې رالی، او یو وارې د 2006 اخیری و دی رالی په افریقا یې وکتل. خو هغه دا خبره واضح کول لکه ما چیر کې عرض کړی چې په افریقا د تولید څخه بعد اوس دی د فابریکې په هغه وخت کې د فابریکې سکلیټ او د فابریکې پلان هغه ارزیابي کوي، هغه دی کامیاب وبلی، او انشاءالله په هغه کې دی تاییدی راکړي. خو فابریکا د تولید څخه بعد خارجي کمپنیانې هغه راځي، د هغه انسپکشن کیږي، د هغه د نږدې څخه لیدل کیږي، بیا به نو وروسته دی هغه خپل لایسنس یو سرټیفیکیټ د هغه شان سنو فارما ورکوي. او زموږ دا کوشش او هوډ دی چې انشاءالله موږ په خارجي معیار باندې فابریکا جوړو او جوړ کړې. موږ
د مخه په افغانستان کې د خویس د جرمنی درمل جوړولو فابریکې څنګه پالیت کوو، خلک د دوه د کیفیت نه راضي وو، خو وچې کوم درمل افغانستان ته راځي خلک ونه شکایت لري.
موږ کوشش کوو او دا هوډ مو کړی، اول ورځ مو په دغه بنیاد باندې کار شروع کړی دی چې موږ افغانستان او افغانانو ته اعلی کیفیت او په ښه قیمت باندې دواوی عرضه کړو. زموږ کوشش دا دی چې څنګه کولای شو تر کومه ځایه پورې چې زموږ کوریج وي او موږ امکانات وي، موږ د افغانستان د دوا په ضرورت بخش کی افغانستان د خلکو لاسنیوي وکړو انشاء الله. خو خیس کمپنی په افغانستان کې یو واقعي بهترین او پر لوړ معیار یو کمپنی و په افغانستان کې په هغه وخت کې. اوس موږ هر وخت دا تاسو معلومه ده ټیکنالوژي مخ ته ځي، د ټیکنالوژي سره د پرمختګ په نظر کې نیولو سره انشاء الله سنو فارما لکه څنګه چې هو خیس په افغانستان کې فعالیت لرلو په هغه وخت کې، د نن د ټیکنالوژي په نظر نیولو کې سنو فارما انشاء الله د هو خیس پر ګام باندې ګام اخلي، او هغه نورې کمپنی چې په افغانستان کې دي الحمدلله د غوښ خډیر زیات کمپنی د شمه یا درلودن کې دي.
افغانستان کې ساسي د فابریکې تر څنګ ځلې کوښنې فابریکې د زرملو په جوړولو بوختې دي. ساسي غوښتنه او هیله څه ده؟
ما غوښتنه د افغاني تجارانو څخه په هر بخش ما غوښتنه دا ده چې ټول کوشش وکړي پر سهامي شرکت باندې کار وکړي. د سهامي شرکت مفادات بيخي زیات دي، قوې زیات دي، په مالی لحاظ باندې خلک زیات دي.
د مرکې نه مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم د دې خبرونه مرکه. د افغان پوت په خوانی جنرال سمی سادات وای د طالبانو د پالیسۍ له امله افغانستان د نړۍ لپاره په امنیتي ګواښ بدل شوی. د نوموړي په خبره د القاعده شاوخوا 13,000 جنګیالي د طالبانو په نظامی مرکزونو کې روزل کیږي، او د دایښت د غوړ شمیر هم تر 8,000 رسیدلی دی. جنرال سادات د جمهوریت د ړنګېدو په اړه د سیګار رپورټ تاییدوي، او زیاتوي چې پاکستان او د القاعده و د خلافیه دوه نور مهم لاملونه و: د جمهوریت د پرزیدو، امنیتي وضعیت، او د ریترو ګریت فلم. په اړه د ښاغلي سادات سره د مرکې بشپړ تفصیل دلته اوریدلی سي.
اول لامل دا بلل شوی چې افغان چارواکو تشخیص و نه کړ چې امریکا پر اختیار وزي. دغه نظام د یو جنرال په حیث تاسو ارزونه څه ده، او تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر څه؟
سلامونه مننه کوم اغلی لامی. فکر کوم دا شپږ مسایل چې سیګار اشاره ورته کړې ده شپږ سره دقیقه او درست دي. فکر کوم چې دا د غړترین موضوع د طالبانو او د امریکا مستقیم خبري وي چې هغه د دې باعث وګرځېدی چې زموږ د نظام هغه سیاسي حیثیت او اعتبار هم په افغانستان کې هم بیرون ډېره غټه ضربه وویني. دغه تر څنګه فکر کوم سیګار یوه موضوع ته اشاره نه ده کړې چې هغه د پاکستان او د خارجي مملکتو لاسوهنه په دا پروسه کې وه چې ولې د دا پروسې د ناکامۍ باعث وګرځېدی. همچنان سیګار البته خبرې کړي دي د طالبانو پر عهد چکني باندې. طالبانو هغه عهد چې ورکړی و په دغه د دوحه په توافق کې حتی امریکا ته که څه هم افغانانو ته کوم عهد نه ورکړی هغه باندې عمل یوه ذره نه دی کړی. هغه د القاعدې موجودیت داعش راپورته کېدل د افغانستان خاوره د خارجیانو لاس ته ورکول دغه ټول هغه شیان دي چې په توافقنامه کې دی ویلي وه چې موږ یې عملي کوو.
بله، د اف بی آی رئیس کریستوفر ری کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې داعش القاعده او نورې ترهګرې ډلې غواړي چې په امریکا لوی بریدونه وکړي. تاسې دا اندېښنې څومره جدي بولئ؟
فکر کوم هغه د دې معلومات همچنان د مسکو د غونډې ارزیونه دواړه تقریبا سره مشابه دي. هغه شان چې موږ ګورو چې د ننه د افغانستان څخه معلومات راټولو هغه دا دی چې القاعده په بیساره ډول سره خپل عملیاتي ګروپونه فعال کړي دي د مرکزی آسیا، د هند، حتی د اروپایي مملکتو څخه خلک استخدام کړي دي. د اوس ترګرده د افغانستان د طالبان په خپل اردوګان کې د ټریننګ ورکول کیږي دي آماده کیږي د دې لپاره چې خپل عملیاتونه د افغانستان بیرون ترسره کړي. البته د دې ډېرترین تمرکز فعلاً پر شرق میانه باندې دی او امکان لري چې د امریکا، د اسرائیلو او د نورو مملکتو پر تاسیساتو باندې القاعده کوشش وکړي چې حمله وکړي. د دې ترڅنګ د داعش موضوع ده که څه هم طالبان او داعش نه دي سره جوړ، مګم د طالبانو بې ظرفیتي په افغانستان کې د دې باعث ګرځېدلی دی چې د داعش جلب جذب ډېر سي. هغه ارزونه چې ما سره سته فکر کوم چې د داعش تعداد په افغانستان کې 2000 کسان ته رسېدلی دی او د القاعده تعداد شاید 3000 دی. او دا ټول هغه خلک دي چې په افغانستان کې کوم دلچسپي نه لري بلکې د افغانستان خپل د پناهګاه په حیث استفاده کوي.
جنرال صاحب، نو څه فکر کوي امریکا او نړیواله ټولنه به لا هم د طالبانو سره خبره تر ته دوام ورکړي او که به د نورو لارو چارو څخه کار واخلي ستاسو په نظر د دغو ګواښونو په نظر کې نیول سره؟
ولا خوره یو خد امریکا پالیسی سړی نسی ویلای چې سبا ته به سره کم یم. مګم د طالبانو د اقل پیشګوئی ز درته کولای سم چې طالبان به د هیڅ مملکت سره جوړ را نسی مګر د پاکستان سره یوازې. روسان او امریکایان دواړه دغه خبرو ټون داس شي دی چې دواړه افغانستان ته د تهدید په سترګو ګوري او د دې فرصت مهیا کیږي کراکره چې روسان او امریکایان پر افغانستان باندې د اوکراین باده یو همکاري ته لاس سره ورکي او طالبان پر ضد باندې شاید بعضی جدي اقدامات.
واخ را سره کم د ریتروګیټ په نوم د نېشنل جیوګرافیک مستند فلم پر تاسو تمرکز کړی وو. تاسو د دې فلم په اړه څه وایست؟ آیا حالات پکې په واقعي بڼه انځور شي وو او احساس مو څه وو؟ څومره تاریخ وو کله چې تاسو ولید؟
د ریتروګریډ فلم یو تاریخ واقعیت دی. فکر کوم چې ډیر دقیق او درست او په انساني بڼه او عادلانه جوړ شوی وو. زما توقع دا ده چې دا فلم دنیا ته وشي چې د افغان فوج واقعا خپل هغه نهایي کوشش وکړي مګر موږ یوازې پاتې شولو. زموږ سره خیانت وشو د سیاسیونو د خوا څخه، د امریکا د سیاسیونو د خوا څخه او همچنان زموږ د سیاسیونو د بې ظرفیتۍ د لاس څخه داسې او همچنان دا شي چې د افغانانو اساسي قرباني په افغانستان کې د طالبانو د راتګ بعد هغه ښځې دي او افغانان دي او دغه دوه شیانو ته باید جدي توجه دنیا وکړي.
کور ودان جنرال صاحب سمې سادات، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د یوې اوږدې مرکې لپاره. بریالي اوسئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو په قول د چین په سینکیان کې په 2018 کال کې راپورټونه را میدان ته شول چې د مذهب د ازادۍ عقیدې تحرک د ټولنې د جوړولو د بیان د ازادۍ په باره کې جدي محدودیتونه ولګول شول. دغه راپورټونه او وروسته د آزاد منبع راپورټونو لخوا تایید شول چې په دې کې د قربانیانو او د دوی د کورنیو لخوا شاهدي شامله ده. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر دفتر خپل تحقیقات وکړل او د اګست میاشتې په آخر کې خپل تحقیقات خپاره کړل. دې نتیجې ته ورسېدل چې بېلې محاکمې او تبعیض توقیف کېدل اکثره یې غور مسلمانانو غړي دي، ښایي بین المللي جنایت وي، په خاصه توګه د بشریت په خلاف جنایت وي او د جدي او بې له ضرورته د محدودیتونو له لارې په سینکیان کې د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې شوي دي. په سینکیان کې نورې اسلامي ډلې چې تفوق لري په دوی کې هویي قزاق، قرغیز، منګول او تاجکان شامل دي. د اکتوبر د میاشتې په شپږویشتمه نېټه په بشري حقوقو باندې د بس په څنګ کې په سینکیان کې په دغو اقلیتي ډلو باندې خبرې وشولې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا تامس گرینفیلد وویل د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر دفتر د سینکیان په باره کې د اوږده انتظار وروسته د سینکیان په باره کې له بشري حقوقو نه د ولسي چین جمهوریت د ډارونکو سرغړونو تفصیل خپور کړ. په زور اعتراف کول او بې اساسه تورونه له کابله سختې صداګانې ورکول، تبعیضې بند کول، ټول په قومي، مذهبي، کلتوري هویت او د بیان په ازادۍ باندې ولاړ دي، بې له رحمه غیر انسانی دي. سفیر تامس گرینفیلد وویل دغه ټولې موندنې له شک نه پاکې دي. پی آر سی له بشري حقوقو نه د بدغونې سرغړونې مرتکب شوې ده. د دوی اقدامات بې له پوښتنه د بشریت په خلاف جنایت دی. پوښتنه زموږ په مخ کې دا ده چې څنګه به ورته موږ ځواب ووایو. امریکا به په سینکیان کې د یغورانو په خلاف او د نورو مذهبي غړو په خلاف د پی آر سی په عام او د بشریت په خلاف جنایت باندې رڼا اچولو ته دوام ورکړي. موږ به په پی آر سی باندې فشار راوړو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر پیشنهادونه په پوره توګه عملي کړي او موږ به د یغوریانو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو د غړو سره ودرېدو ته دوام ورکړو او د مرتکبینو سره به حساب کتاب وکړو. 50 هیوادونو د اکتوبر د میاشتې په درېیمه نېټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه د چین په ولسي جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې جدي اندېښنه څرګنده کړه. په خاصه توګه په سینکیان کې د یغورانو او نورو مسلمان اقلیتي ډلو د بشري حقوقو نه دوامداره سرغړونې کېږي او د پی آر سي نه غواړي چې په چټکه توګه هغه کسان خوشې کړي چې بې له محاکمې نه بندن شوي دي او د هغو کسانو ځایګه او سرنوشت معلوم کړي چې لا تر اوسه لا درک شوي دي. هیڅ هیواد د خپلو ادباو په خلاف د خپلو سرغړولو له کرکتنې نه مسؤول نه دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.